آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی، اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له شاعر او لیکوال حمیم جلالزی سره مرکه اوري.
شاعری اوس هماغه عمومیت نه دی چې موږ مثلا د حافظ په شعر کې لولو یا مثلا د سعدی په شعر کې لولو.
سندرغړی کرن خان د خپلو نویو هنري فعالیتونو او د پښتو موسیقي د اوسنی حالت په باره کې راته غږیږي.
بعضې زمونږ اوریدونکي داسې دي چې هغه په شعر او په ادب او په موسیقۍ دومره پوهیږي چې باقاعده زمونږ سره پکې بحث کوي.
درې لنډې کایتونه د خان عبدالغفار خان د کړو وړو، سلوک، مبارزې او ژوند په اړه د اعتبار خان مرکه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. یوسف خان زدران د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د نابینایانو لپاره د ارمان په کابل کې په نوم لومړنی کتابتون پرانستل شو. په دغه کتابتون کې چې په کابل کې موقعیت لري، یو سلو شل ټوکه کتابونه چې په بریل خط لیکل شوي ایښودل شوي دي. د دې کتابتون مسؤله یاسمین محمدی وایي د نابینایانو لپاره په کتابتون کې د راز راز موضوعاتو په اړه یو سلو شل ټوکه بریل کتابونه راټول شوي او دغه راز 300 الکترونیکي کتابونه هم لرو. حاضر دمه په ټول افغانستان کې د نابینایانو لپاره یو لس خونځی شته چې د نابینایانو شمیر ته په پام سره ډیر کم دي. دا اګاتا کریستی د مشهور اثر ژباړه چاپ شوه. قتل په اورګاډي کې د نړۍ مشهور لیکوالې اګاتا کریستی هغه جنۍ داستان دی چې د خپل عمر پر څلور څلوېښتم کال لیکلی دی او هغه یې په ټولو وپېژندله. نوموړي ته د جنۍ او پولیسو پیښو د منطقي او دقیق سکښت او اډون له امله د جنایت ملکه لقب ورکړل شوی دی. د اګاتا کریستی په اړه ویل کېږي چې اثر یې تر انجیل او د شکسپیر تر اثار وروسته د نړۍ نورو ژبو ته ډېر ژباړل شوي دي. د دې له ناولونو څخه دا لومړنی ناول دی چې پښتو ته ژباړل شوی. دا ناول جبار فراز په روانه پښتو له انګلیسي او فارسي څخه راژباړلی دی. د یاد ناول کیسه د شلمې پېړۍ د اوایلو ژوند انځوروي. داستان د مشهور خیالي کرکټر هرکل پوارو له سفره پیلېږي. دی له سوریې څخه استانبول ته روان دی، بیا لندن ته غوښتل کېږي. د لارې په اوږدو کې په اورګاډي کې یو مرموز قتل کېږي او ده ته دنده سپارله کېږي چې دا قتل وڅېړي. قتل په اورګاډي کې کتاب په 288 مخونو کې د سروش کتاب پلورنځي چاپ کړی دی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیالې پوهنیار مژگان مصطفوي د زمري د میاشتې په 13مه نېټه یو شمېر هغو انجینرانو او مهندسو مېرمنو ته چې د دارالعمان ماڼۍ د بیا جوړولو په پروژه کې کار کوي ستاینلیکونه ورکړل. د دغې پروژې کار یو کال مخکې پیل شوی او ټاکل شوی ده چې دوه کاله وروسته به د زمري د میاشتې په 28مه نېټه بشپړ شي. په پروان کې د ارغوان ګل د هوټل د جوړولو کار پیل شو. د پروان ولایت په ګلغونډۍ کې د ارغوان ګل د هوټل د جوړولو کار د زمري د میاشتې په 13مه نېټه پیل شو. په هغو مراسمو کې چې د دغه هوټل د ودانۍ د کار د پرانستلو په خاطر په ګلغونډۍ کې پر ځای شوي وو، د چاریکارو ښاروال وویل چې دغه هوټل د جمهوري ریاست د مقام له تشویقي بودیجې او د چاریکارو ښاروالۍ له بودیجې څخه د 9,500,000 افغانیو په لګښت جوړیږي. د زیاته کړه چې د دغه هوټل تر څنګ د 1900 په ظرفیت یو ستر سالون، یو جماعت او میلمنو ته جلا جلا خونې هم جوړیږي.
شاعر او لیکوال امیم جلالزی له څو کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه یې د شعرونو ټولګه نه ده چاپ کړي. دی وایي اوس لګیا یم، شعرونه مې ګورم، انتخاب پکې کوم او په لنډ وخت کې به چاپ شي. ښاغلی امیم په دې نظر دی چې هر شاعر باید خپلې تجربې شیر کړي، هغو رواني کیفیتونو او شیبو ته چې د شاعرانه نزاکتونو مالګه لري مراجعه وکړي. همیم د نثر په برخه کې هم ځینې آثار چاپ کړي دي. همداراز د عرب معاصرو شاعرانو ګڼ شعرونه یې هم پښتو ته راژباړلي دي. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ژوند حیران یم دې وطن کې کومه خوا وکم، یو به کوم خو محبت وکم که تا وکم. نن مې په خپله شاعري باندې تیریږم یو ځل، نن به موده وروسته د خپل ځان تماشا وکم. دا دوه بیتونه د حمیم جلالزی دی. حمیم جلالزی لنم سره خای د پښتو ادبیاتو لوستونکي او شاعران او لیکوالان ټول آشناوي. د ازادي رادیو د ادبی رادیو مجلې درنو اوریدونکو، حمیم جلالزی به تاسو پیژنه یا نه، خو دغه دوه بیتونه د شاعر او لیکوال حمیم جلالزی دی. حمیم جلالزی ښایسته شاعری کوي او ډیره موده کیږي شاعری کوي، نو د حمیم جلالزی پیژنګلوي به د دل خولې واورو. حمیم صاحب خراغلاس ترته وایو.
ډیره زیاته مننه، سلامت اوسئ. زه خو شاعری تر یوې لسیزې خو ډیر وخت ووت، خو سړی نشي کولی هماغه اول وختونه په شاعری کې وایي. صاحب زه غزنی د اندړو ولسوالۍ یم او لیسه مې هم هلته ویلې ده، هلته مې دیني علوم هم ویلي دي، مدرسه مې ویل ده. بیا کابل پوهنتون ته راغلم 2015 کال کې، کابل پوهنتون ادبیات مې وویل، ماسټري مې کړې ده په بشري حقونو کې او بله ماسټري مې په اداره او مدیریت کې کړې ده، عامه پالیسي کې.
داسې یو غزل یا نظم کولی رئیس اوریدونکو ته وړاندې کړي سي په شعر بحث وکړو او په شاعري وغږېږو، ستل شاعري اوریدونکي خوند واخلي.
یو غزل به درته ووایم. ستا له آبي سترګو سوا او سرو جامو نه پرته، رنګ څه مفهوم او څه معنا لري دې دوو نه پرته، که ته یې وینې ما هم پوه کړه چې ترې خوند واخلم، زما په ژوند کې خو څه نشته تېرېدو نه پرته. یاد به د تللې پاچاهي دومره تریخ نه وي لکه یار دې په څنګ کې تیر شي تا ته له کتو نه پرته. په ژوند کې دا مرحله هم شته، انتظار یې کوه، هیڅ به در پاتې نه وي غوڅو رابطو نه پرته. ما به ټولګي کې پرېتل ستا په خاطر نور خپه کړل، که نه څوکۍ خو بل څه نه وه له لرګو نه پرته. همیمه زه چې لیونی نه یم نو څه به یمه، څوک چې مې وژنې زما نه کېږي هغو نه پرته.
واه حمیم صاحب، په شاعري کې راته ووایي، پخوانی اوسنۍ شاعري دی څومره فرق کړی ده؟ خپله اوس نقاد هم یې
ته خبرې څو ورځې مخکې ما ته خبره کړې وله شاعري په چاپ باندې، زه همدا اوس پر ټولولو باندې بوخت یم او ځینې شعرونه لرې کوم او ځینې ټکي بدلوم، خو هغه څه شي چې په کار وي هماغه پکې کوم. زما په نظر باندې فرق یې دا ده چې پخوا زه په موضوع مې نه لرله شعر ته، یعنی هغه د اولو وختو شاعري چې زه ګورم بې موضوع یمه، کله مثلا فلسفه راواخلم، کله ټولنه راواخلم، کله بل شی راواخلم، کله بل شی، ځان راته بې موضوع ښکارېږي چې ګورم یې. اوس چې ده اوس شاعري مې مشخصه کړې ده او شاعري زه ځان سره داسې انګرم چې موضوع ورته لرمه.
تاسې موضوع لرئ، اوس کومه موضوع لرئ؟ پخوا بې موضوع وي، اوس کومه موضوع ده؟
دغه د کلاسیک شاعري او د اوسنۍ معاصر شاعري یو فرق هم همدا ده چې کلاسیک شاعري چې د عمومیاتو باندې راڅرخیږي، حتی کله ستورو پسې ځي، کله نورو شیانو پسې، کله نورو شیانو پسې. او معاصره شاعري کې کوشش دا ده چې که څه هم افغانستان کې نه ده، افغانستان کې اوس هم ډېر خلک هماغه سوچ کوي، خو زما خپل کوشش دا ده چې زه خپلې فردي او ډېرې شخصي تجربې شعر کړم. د دې ښېګڼه دا ده چې مثلا یو خو وړې وړې شیبې دي چې د ارزښت دې لري سړی راواخلي شعرې کې. دویمه خبره دا ده چې دغه وړې تجربې چې زه لرم دا کېدای شي زما ډېر لوستونکي هم ولري، او د دغه وړې تجربې کله چې مثلا یو څوک همدغسې ورته تجربه ولري یا دې ته نږدې تجربه ولري، دا ستا له شعر سره تړل کیږي. په همدې خاطر باندې د شعر او د لوستونکي رابطه قوي کیږي. طبعا شاعري داسې یو شی ده چې خلک یې ځان لپاره نه لیکي، لوستونکي باندې ډېر زیات حساب کیږي، نو لوغه شاعري سره لوستونکي ډېر تړلي وي چې ځانونه پکې ویني.
مثلا داسې یو بیت یا دوه بیتونه راته ویلی سي چې په هغې کې تاسو شخصي تجربه ویلي او لوستونکي پورې تړل شوي.
مثلا یو زه یو بیت درته وایم چې وګه راوړاندې کړه پرې سرږدم چې مې زړه آرام شي، ما ته دعا مه کوه زه څه په دعا وکړم.
ډېره مننه. که نور بیتونه درته یادي، غونډ غزل ووایي.
زه ترېنه تېر شم مګر سترګې رانه پاته وي، ښار دی یو څوک نه یو څوک ورته پکې تاته وي. محبت څه دی مثلا ستا په لیدو له خوښي چا غورځولی خپل پړونی پاس هوا ته وي. دومره پوهېږم چې د تورو شاته تا دروم، نور مې غزل کې پام نه لفظ نه معنا ته وي. تر اوسه زه پسې روان وم لاس تړلی، خو پس له دې به خپل ضرورت تل له مانه شاته وي. که دې په زړه کې حتی خدای هم ځایېدلی نه شي، باور لرم چې پکې ځای به پاتې ماته وي. حمیم تیاره نه خوښوي، کبل سو نه مومي هغه شپناست پر ځان د بل ور ورنا ته وي.
یو بل غزل دی مورو بیا دی په شاعری غږیګو.
دا یو بل غزل ده، مینا یو غم دی خو د غم کمال به هم ګوري، عروج به هم پکې کوي، زوال به هم ګوري. ما درته نه ویل ما پس به دې څوک ونه پختی، ځواب به هم وي در معلوم او سوال به هم ګوري. څنګ کې د کینی مګر لاس د لاس کې نشي نیوای، د فاصلې او بې وسۍ مثال به هم ګوري. هم ننداره غواړې د چا د باد وهل یو زلفو، هم ننداره غواړې د چا د باد وهل یو زلفو، او بیا د زړه د چې روښان مشال به هم ګوري. سیند به وي، لمر به هم غروب کوي، خو زه به نه یم، زړه ته دې نه لوېده چې دغه حال به هم ګوري. حمیمه ته چې تل د خپل ضرورت چیغې وهې، زما په مخ کې ولاړ دنګ دیوال به هم ګوري.
نظم ما ورته
یو نظم ده، ما ریاضي ته لیکلی ده. دا ریاضي سیوه مکتب کې ما ښې نمرې نه پکې وړې متاسفانه، او کله چې ماسټري کولم او د ریاضي د فاینانس مضامین به وغو کې مې فقط کامیابېدمه پکې، نو ډېر مې خوښېږم نه، سخت شی ده. نو دې ته ما یو نظم لیکلی ده. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، نه حساب او نه کتاب ته جوړ سړی یم. زندگی یوه نقشه ده پرې روان یم، نه د سوال یم، نه ځواب ته جوړ سړی یم. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، ریاضي به زما چېرته را په کار شي. ستا خالونه نشته، څه شی به پرې شمېرم، غم عادت نه دی چې ګوندې اختصار شي. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، که مې زده هم شي په دې خو نه بدلېږي. زما ژوند ستا د لوندو ویښتانو ول دی، لاس چې نه وي په عادادو نه خلاصېږي. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، ما یې ټولې عملیې دې ازمایلې، نه یو ځای پکې له تا سره شوم چېرته، او نه ته له ما نه لرې پکې تللې. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، ریاضي باندې سوچ نه کوم له ډاره، په عادادو کې د زړه درد نه ځایېږي، ریاضي کې ستا ښایست ته نشته لاره. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، ریاضي د ذهن کار دی، د زړه نه دی. سل شیان به په یو بل پسې روان شي، حقیقت دا دی چې یو هم د ده نه دی. ریاضي کې د تفریق کیسې روانې، عادات یو پر بل ماتیږي او ورکیږي. مفاهیم یې بې ثباته انسانان دي چې په یخ وي، چې په یخ کې وي کنګل په اور سوځیږي. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، ریاضي د ژوند پر بل طرف غږیږي. ریاضي څو هوایی محاسبې دي، زما درد پکې هیڅکله نه ځایېږي. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، ریاضي باندې څوک نه ده چا هېرېږي. عملیه که یې رښتیا او که درواغ شي، ما او تا ته یې څه ګټه را رسېږي.
واه ډېر ښایسته. په شاعري کې تاسو د تجربو خبره وکړه، تجربې په شاعري کې راوړل. تاسو وویل چې لوستونکي سره د شاعري رابطه پیدا کوي. په عموم کې تاسو شاعري هم لولئ؟ همداسې شاعري په پښتو ادبیاتو کې ډېره کمه نه ده؟
که دا سوال له مرکې پرته راڅخه کړی وای، بیا به مې ډېر څه ویلي وو، خو دا باید ځان سانسور کړم. پښتو ادبیاتو کې له سره هغه شاعري چې مثلا موږ د شاعر په تجربو ور شریک سو، یا شاعر مو له ځانه سره واخله، دا ډېره زیاته لیکه ده. موږ متاسفانه اوس هم، یا خو دا خبره ده چې موږ د نورو ژبو شاعري نه ده لوستې، او مثلا د هغوی تجربې مو نه دي کتلې، او یا دا چې موږ یوازې د خپلې کلاسیک شاعري او د خپلو پخوانیو ادبیاتو تر تاثیر لاندې یو. موږ ته اوس هم ښه شاعري هماغه ښکارېږي چې ډېره زیاته ثقیل لغتونه ولري، یو ثقیل فکر ولري، او مثلا دغسې تشبیهات ولري چې پوهنتون کې ورباندې بحث کیږي. زه په شاعري کې د پیچلو او مغلقو افکارو ډېر زیات طرفدار نه یم، که څه هم ارزښت یې ډېر زیات. مثلا موږ د ښه شعر لپاره یو ښه فکر هم یو ښه عنصر ده چې مثلا شعر ورباندې ښه کېدای شي. موږ هر سړی خپل شخصي ژوند لرو، هر سړی خپلې شخصي تجربې لري، او دا تجربې داسې نه دي چې مثلا په شعر کېدو نه ارزي، او موږ د دې زړه نه لرو یا مثلا ارزښت ورته نه ورکوو چې دا شعر کو. شخصي تجربې په شعر کې داسې کېږي لکه خاطرات دی یو چا، او د خاطراتو لوستل ګټه هم دا ده چې مثلا یو خو هم د هغې له ژونده خبره، خو د دې نتیجه دا کېدای شي چې موږ تزړه راکوي، پر ځان راته باور راکوي چې مثلا موږ هم یو کار کولای شو. نو که موږ په شعر کې خپلې تجربې راواخلو، د دې ګټه به دا وي، یو خو به دا وي چې مثلا له دغه چاپېریال سره تړلې ستا له تجربې دي او دلته لوستونکي پیدا کولی شي. خو که دا بلې ژبې ته اوړي، د هغوی لپاره به ډېرې دلچسپه وي، ځکه دا چاپېریالونه فرق کوي. اوس مثلا د عربي ژبې شاعري چې وګوري، اوس چې مثلا دوی کومه شاعري کوي او پخوا سي کوي، پخوا شاعري لپاره دوی په دغه عربي کې ورته شرحه وایي. مثلا د یو لس یا اووه قصاید دي دي له اسلام مخکې په عربو کې ډېر زیات مشهور دي. هغوی دا ژبه دومره مغلقه ده چې د هغوی لپاره شرحې جوړې شوې دي، هغه یې تشریح کړې ده، یعنی دومره سخته ده. خو اوسنۍ شاعري بیا هغسې نه ده. اوسنۍ شاعري ډېره زیاته مشخصه، د شاعر تر خپلو تجربو محدوده، او د شاعر هغه خپل عیني او فزیکي چاپېریال محدوده شاعري ده. سیم پرې پوهېدل اسانه دي او هم خوند همداسې کوي. انګلیسي هم په همدغه رقم ده. دا نږدې فارسي سي وګورې د ایران، هغوی شاعري اوس هماغه عمومیت نه دي چې موږ یې مثلا د حافظ په شعر کې لولو، یا مثلا د سعدي په شعر کې لولو، یا مثلا د صاحب په شعر کې لولو. یعنی اوس هغوی شاعري ساده ده خو په عین حال کې خوندوره ده.
بدلم شرح لري
او کنه ډېر سخت ده بدل، یعنی ما لوستی ده خو یعنی پنځه بیتونه ما په ذهن کې نه پاتې کیږي. یو دوه بیت دا ده چې عیشو غمې تو تابع رسم است ورنه چیست، د رغید خنده و به محرم گریستن. یعنی دا یو بیت دی ما په یاد کې پاتې سوی دی. یو بل بیت یې ښایي همدغه رقم وي. د دې علت دا ده چې هغه ما له ځانه سره نه سي تړلی.
تاسو فکر کوئ دا د هغه وخت تجربې نه وې؟
نه، دا خو یو عمومي خبره ده. ښایي د ده خپله تجربه هم همدا وه، خو هماغه وخت چاپېریال فرق کوي. نو اوس موږ د بېدل چاپېریال دلته خو اوس نشته. هماغه وخت د څو سوه کلو مخکې چاپېریال وګوره، اوس مثلا د خوشحال خان د وخت
کومې خبرې چې خوشحال خان کړې دي هغه اوس ډېر شاعران نسي کوي.
خو علت یې هم دا ده چې د هغه د هغه شخصي تجربې وي، او ځکه تر اوسه پورې ډېرې پاتې دي. اوسه پورې هم موږ یې لولو، موږ یې مثالو کې ورکوو، سندرغاړي یې وایي. علت یې هم دا ده چې د هغه فردي تجربې وي خوشحال.
یعنی تاسو شاعری ته د پردی تجربه ارزښت زیات کړئ؟
زه خپل د خوشحال، یعنی د خوشحال وروسته اوس حمید د ډېر عالی شاعری کړې ده، خو عمره نه یادېږي لکه خوشحال. رحمان بابا سره له دې چې صوفیانو ورته لوی کار کړی ده، حتی زموږ مذهبي خلکو ورته لوی کار کړی ده د رحمان بابا شاعري ته. یعنی یوازنی کتاب چې پښتو کتابونو کې به موږ په جومات کې لیدو د رحمان بابا شاعري به وه. خو په عام ډول باندې مثلا راوګوري، تر خوشحال خان نه ډېر لوستونکي لري، نه تر خوشحال خان ډېر مینوال لري، نه تر خوشحال خان ډېر نورو ژبو ته اوښتی ترجمه سوی ده. علت یې دا ده چې د رحمان بابا سې ده، د رحمان بابا پراخې عمومي تجربې راخیستې دي. او مثلا ښه ده دا دنیا، دا یو عمومي خبره ده. او خوشحال وایي چې ښه خو دا چې د چا نوم پکې یادېږي، په فاني دنیا به نه وي ژوندی تل څوک.
ډېره مننه امیم صاحب، وخت کم، خبرې ډېرې دي، بیا به هم غږېږو. خو یو غزل دې په وروستیو کې اورو او اورېدونکو ته به ډالۍ.
لنډ بهر کې نظم ده، پاچاهي نومېږي دا نظم. زه له زړه وایم پوه نه شوم ته پر کوم امکان غږېږې، زما تنده دې حس کړي چې باران باران غږېږې، پسرلی غوندې ښایسته یې او خزان خزان غږېږې. ته نور څه راباندې وینې، ته پر کوم ارمان غږېږې؟ یا مې لاس په لاس کې نیسه، یا دې لاس په لاس کې راکړه، ډک او تشي مهم نه دی، بس کې لاس په لاس کې راکړه. بیا له کومه لوري راغلې او پر کوم طرف مې بیایې؟ تا په عشق کې څه لیدلې؟ ته یې ولې دومره ستایې؟ راشه ماته تکیه وکړه، ښایي ستړي به هوایې، سیند ته ګوره او غږېږه، درته غوږ یم څه چې وایې. زړه دې وسپړه سا واخله، له جذبو نه دې راووزه، لاس را تیر کړه په ویښتانو، له خوبو نه دې راووزه. نن ته وایې زه یې اورم، نن به خو اولې نه وي، ګړۍ سیند ته کړه غورځاره چې شیبه مو تللې نه وي. داسې ځای ته مې نن بوزه، آن چې لار ورغلې نه وي. د خوبو دې راته وایه، پر خپل ژوند راته غږېږه، نن دې سترګې لندې مشه، نن چې هر څه وي خندېږه. که وخت پاتې و نو زه به درته ووایم چې څنګه راوتلی ترې ژوندی یم، ژوند مې کم نه و له جنګه. ننداره د غروب اوس هم لکه فرض نه هېرومه، باران تیز وي که سوکه زه یې د باندې تېرومه. په محفل د موسیقي کې سرګم اورمه زړه خورمه، ژوند مې تریخ وي ته یې خوږ کړې، رانږدې چې شی منم دي، اخیری خبر ادا ده بچاهی چلرم دی
ډیر مننه امیم صاحب سی موږ ته وخت راک او په شعر او شاعری را سره وغږی
ډیر مننه تاسو
رادیوی مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واوري
د شیر لرنګینی دنیا گئی به د پند حکمت او راز و نیاز بلې دنیا گئی حکایتونو تراشو دا ځل وږمې جبار خیل درې لنډ حکایتونه لوستي دا وایي حکایتونه لنډ دي خو عالی پیغامونه لري وږ بشو وږمې ته دا به نقلونه راته ولولې تر نقلونو وروسته د کرن خان مرکه هم لرو چې د خپلو نویو هنري فعالیتونو په باره کې راته غږېدلی
سبق یو زلمه مرشد تراغه ورتوی ویل چې د ژوند حقیقتونو سبق راکړه استاد ورتوی ویل که شاګردی کوي نو امتحان درنه اخلم امتحان ته چمتو یې زلمی ورته هوکړه او مرشد ورتوی ویل چې د دې کوټې شاته یو لویا تکتیاره خونه ده په دې خونه کې ګڼ بوتلونه خواره واره ایښي دي د خونی په بل سر کې یو بل ورده ته به د همدې تیاره خونی لاري هغه بل ورته ځان رسوي خو په دې شرط چې له هیڅ بوتل سره به نه لګیږي زلمی ومنله تکي توري خونه ته ورخه او وروسته له څو ساعتونو هغه بل ورته ورسید استاد طيب وویل له هیڅ بوتل سره ونه لګیدم استاد ورته وویل هو ته له هیڅ بوتل سره نه لګیدلې او دیتا تیار شبه یه چه لومبه سبق درزده کرم. استاد لده خبرو روستا ده تکی تیاره خونی چراخ بل کرم. زلمی پراناکی ولی دل چه هوری هیچ بوتل نشته. استاد ورته با بیل تا تروسا پوری هم داستی دویر جواند کرده ده. او داستا اول سبق شو. داغونه ایوه حلق تا چه همیشه با بغسه که ده خپل پلار ده میخونو که چوده ورکلا ورطا ویه ویل هر وقت چه پا قهر شی ده لرگو پا دیوال کی بنده یو میخ تکوه ها پا اول ورز حلق اوه دیرش میخونه تکوه هل داش میر وار پا وار کمی ده زکه د میخ تر تکوه هلو د قهر اساره ول آسان و اخر داسې وخت راغی چې حلق نه په قهرې ده دغه وخت پلار زوی ته وویل اوس نو هره ورځ یو یو میخ راباسه زوی د میخونو په را ایستلو پیل وکړ او هغه ورځ راورسېده چې په لرګو باندې هیڅ ټک وهلی میخ پاتې نه شو پلار زوی ته وویل دلته اوس هیڅ میخ نه دی پاتې مګر نخې یې پاتې دي غوسه هم دغسې وبوله که یو چاته تونده خبره وکړو او وروسته هر څومره بخښنې وغواړو خو د هغه په زړه کې یې داغ پاتې وي موږک ایوه موگک تا چه لپیشوری ویریده ده جادوگر خواب ده شوه پی پیشوی بدل کرد خو پیشو شوه موگک لسپی ویریده جادوگر پسپی بدل کرد خو بیا لپرانگ ویریده جادوگر پرانگ ور نجور کرد خو حالا بیا لکاری بنیاده مویره ور پیدا شوه جادوگر بویه چه زده یه دو موگک وی ده غ بدلول را بدلول بیگتی کرده بیرته موگک کرد
تا تکلا سندرغالی کرن خان نوم چی یاد چی نو خام خاصلی تا تپاییزی ور یادیگی. خاغلی کرن خایی پا اوس وقت کی تر بل هر پختون سندرغالی دیری تپاییزی ویلیوی. دو دوی بل کمال داده چه دا سندر و پا هر البوم کی دا تپاییزو ترزونه بدلوی. هوا چای داوی چه لمحکینی البوم سره انداز توپیر ولری. بل نه وخت چې نن سبا ځوان سندرغاړي کمه توجه ورته کوي او دوی برخلاف دا کونج هم پاللی هغه د قوالی موسیقي دی. کرن خان پر دې سربیره لیکوالی او شاعري هم کوي او د شعرونو په انتخاب کې هم لازم دقت کوي. ښاغلی کرن څه موده له مخه د یو هنري سفر په لړ کې کابل ته راغلی و. دلته زموږ همکار ذبیع الله شفق مرکه ورسره کړې. تاسو رابولم د دې مرکې اورېدلو ته چې د کرن خان په یوه سندره پیلېږي.
اترنګ مونږ په دغه فکر را جوړ کړی دی چې په دې کې مونږ بلا د موسیقۍ رنګونه راوړي دي. څکه د دې معنی په لاس باندې د نکریزو ګل ته وایي، خو مونږ په دې کې قوالی بیا د میوزیک د لارې پکې مونږ ډېر بدلون کړی دی. کاروان صاحب غزل دی پکې، چار بیته دی پکې، زنجیرې غزل دی پکې، اترنګ دی پکې، ټپیزي دی پکې، کاکړۍ غاړې دی پکې، یو سندره پکې ده د انګلیش او پښتو ورژن دی پکې، لونګینه د امن سندره ده. نو زما په ټولو البومونو باندې زه خواري کوم وخت په وخت باندې.
لتا نه پڅواري شمزار لتا قربان، زما خدا سزړ دې لکلو افغانستان.
تاسو ولنه کې سټ مازیګر او بیا ورسته کې سټ کې فوس چې دا کوم دی دا اترنګ راغلی دی، نو تاسو د خپل هنر د لستولس کلن سفر څنګه ارزوي؟ آیا ته خپل سفر نه مطمئنه؟
مازیګر البم خدا سی وو لکه ماشوم چې وزیږي، ماشوم چې پیدا شي او بیا غرور را لوی ورسره کړاو کوي، ارتاویږي، پاسیږي. په مازیګر کې د میوزیک د لارې نه کمای ما تخکاری، هغه مونږ صرف کمپیوټري میوزیک جوړ کړو. بیا په هغې پسې چې غانټول البم مونږ جوړ کړو، په هغې کې مونږ سه رباب وکارو، ورسره پکې نور سازونه وکارول. نو دغه پنځلس البمونه زما راغلل. د دې خوا او شا کې د صاحب شاه صابر ماخام هم مونږ وکړو په خپل محلي موسیقۍ کې. زما هر یو البم ځان له ځان له مینوال پیدا کړی دي. دا نه چې دا کم پیدا شوی، دا تلی دا هم دی او نور هم پیدا کړی دي. زه په البم کې د شعر انتخاب غواړم چې د دې معیار کوز نشي، او د موسیقۍ د لارې پکې زه د هر یو انسان فکر کوم، لکه د یو مزدور، د یو افسر، د یو عالم، د خپل ټولنې د زنانو. او الحمدلله چې کم سوچ ما کړی هغه ځای ته هغه میوزیک ورورسیږي. ځکه د دغه معنی کومه یا تشریح کومه، نو شاید چې زه یې ښه ونه کړی شم، خو چې څوک په کم سوچ باندې قبولوي د هغه سوچ دپاره ما کړی.
غم دلو غړن کړم لی ونه، پتی رو مرد بیا پزان مهل کړم لی ونه. زړه ډیر سرا توای خو یری غم پزان، زما خدا سزړه دې لکلو افغانستان، زما خدا سزړه دې لکلو.
کرن خان، تاسو د معیاري موسیقۍ یا د شعر د انتخاب خبره وکړه. تاسو اکثره البومونو کې منګولې چې موسیقي ټوله معیاري، آیا دا تاسو خپل ذوق دی که د مینوالو غوښتنه په پام کې نیسئ؟
نه، مینوال خو زمونږ مینوالو ته خو چې مونږ څه ورکو هغوی به هغه اوري. باید مونږ ورته خصیص ورکو، مونږ ولا یو جګ مقام جوړ کړو. د موسیقۍ خو زما ټیم دی، یمی، آصف، وقار، هارون، شاکر، شوکت، دا ملګری مې دي. بیا په انتخاب کې د اسد دانش ګلدادا ډیره مننه کوم. ګلدادا کې دا کمال دی چې ښه کتاب یې چرته چاپ کړی دی، ماته یې راډالی کړی دی. زما د ګران استاد هارون باچا مننه چې هغه سره مشورې کوم. زه دا وایم چې زما په انتخاب کې یا زما په ښه کار کې زما د ښه ملګرو لاس دی، نو زه شکر گزار یم د خپلو ملګرو.
باران چې هلتا وشي تلتا کی هوا یې خوشي، دوانه یا ودا د کابل او پیښور خبره.
لکه څنګه چې تاسو ویلې چې تاسو خپل دا انتخاب کوئ، خپل مینوالو ته یو ښه انتخاب وړاندې کوئ، غواړئ چې مینوال مې اوسې زده کړي، نو د پښتو موسیقۍ دا روان بهیر څنګه ارزوئ؟ لکه تاسو ګورئ چې ستاسو مینوال هم شته، خو د دې سره د بازاري موسیقۍ د کوم ګورو داسې او غیر معیاري شی نن سبب بازار کې راغلي دي چې هغه حتی د اورېدونه دي، تاسو په دې لړ کې څه وایئ؟
د دې نه وړاندې که مونږ فکر وکړو په 1950 کې، 1990 کې، په هغه وخت کې معیار او غیر معیار د دوه سیزونه یو بل سره روان، لکه په هر سیز کې خا او بد، خا او بد دا دواړه خو نه وي، دغه شانتی په موسیقۍ کې هم وي، دغه شانتی په شعر کې هم وي. دا بازاري موسیقي خو هم په بازاري شعر بازاري شوی ده. نو دغه دواړه سیزونه بروانې، خو معیار او خالص والی دا به پاتې کیږي، او دغه نور سیزونه وقتی دي، وقتی ته وردی، وقتی ته ور راشي لاړ شي. بیا ما داسې هم لیدلی دي چې غیر معیاري موسیقي په کلونو اورېدلې، خو چې معیار ته راغلي بیا هغه طرف ته نه لیدلي. نو دا کیږي، بعضي زمونږ اورېدونکي داسې دي چې هغه په شعر او په ادب او په موسیقي دومره پوهیږي چې باقاعده زمونږ سره پکې بحث کوي. نو زه دغه وایم چې معیار خپل مقام نه بایلي، معیار خپل ځای نه بایلي، او باید مونږ هنرمندان معیار په پام کې ونیسو، او هغه خلک چې هغه صرف د موسیقۍ مینوال دي هغه ته مونږ یو خاص سیز ورکو، دا زموږ ذمہواری ده.
حالات راک او کا بخت راک، هر څه چې گزار سخت راک. حالات راک او کا بخت راک،
معیار باید په پام کې ونیول شي. نو دا ذمہواری د چا جوړی کی؟ د هنرمند، د اوریدونکي. کدا غا کس چې یو کیسټ په هنرمند کوي او مارکیټ ته وړاندې کوي، څوک به داسې رامخ کیږي چې دا موسیقي نور هم معیاري کی؟
اول خدا زموږ د ټولو ذمہواری ده، خو کبیا کوم هنرمند معیار ته فکر نه کوي یا یو شاعر نه کوي، نو بیا زموږ ولس لپاره ده، زموږ اوریدونکو لپاره ده. زه همیشه دا مثال ورکوم چې کومه غیر معیاري موسیقي نه اوریدلې نو هغه به نه خرڅېده. د خرڅ نه مطلب لکه مونږ به نن سبا د انټرنیټ خبره وکړو، په انټرنیټ باندې چې ډېر یو سیز وکتلی شي په لکونو، نو که هغه غیر معیاري یو چا چې کړی هغه وایي راشه د دې نه پس لږ نور غیر معیاري شه، خو دونه خلکو کتلی په لکونو. نو که مونږ یې نه ګورو، مونږ یې نه اورو، مونږ یې نه اخلو، نو غیر معیاري سیزونه په خپله له منځه ځي. خو په دې کې پوره پوره برخه زمونږ د اوریدونکو هم ده. لکه تاسو فکر وکوئ، هر سړی چې کینی د معیار خبره مونږ ټول کوو، خو که بیا مونږ په محفلونو کې اورو نو غیر معیاري سیزونه اورو، نو دا غیر معیاري سیزونه له خو مونږ وده ورکوو. باید چې مونږ د دې سیزنه ډډه وکړو چې دا سیز نه اورېدلی کېږي. هغه کم کس چې کړی دی دا کار، هغه به فکر وکړي چې ولې یوازې موزیک نه دی، یوازې ساز نه دی، داسې فلم، داسې ډرامه، دا ټیلی فلم شو، یا داسې کتابونه چې په هغه کې څه مقصد نه یو هغه. نو دغه شانتې که یو سړی هنر هم غیر معیاري کوي خو چې خلک یې ملګرتیا نه کوي، نو هغه نشي تلی مخکې، هغه مجبور دی چې معیاري کار وکړي. نو په دې کې د دې ټولو سره سره د ولس هم پوره لاس.
خنجی را بشو ستاسو ادبی فعالیتونو ته، د هنر ترڅنګ تاسو کراته د خپل ادبی فعالیتونو په اړه لک سو وای.
شفق جان، ادبی تند خو زمونږ ډیر زیاته ده چې باید چې مونږ نه ډیر بندارونو کو، ډیر مشاعری او کو، ډیر سمو ته ولاړ شو، خو مجبوریتونه لرو. زما د شعر شاعرۍ کتاب هم تیار ده، بلکې د کتاب نه زیات شو. دغه شانتي د نثر زما د سفرونو کتاب تیار ده، زما د سیړنو، زما د تحقیق یو دا سو پرچی چې مې دي، مقالې چې دي وړې وړې، اوس دا وخت زما سره شپک کتابه بیخي تیار دي. خو یو وخت ته ګورم چې په یو ښه وخت کې چاپ کما د یو ښې ادارې نه، او خلکو ته ورور رسومنو. دغه ادبي هلې ځلې مې دغه دي چې کوم لګیا
چې تاسو په خیبر پختونخوا کې ادبي غونډې کولې، د صاحب شاه صاحب په مزارم په غونډې وکړلې، همداسې هم په سوابۍ کې یا په چارسده کې، په پېښور کې، په سوات کې تاسو غونډې کولې، آیا دا لړۍ اوس هم روانه ده؟
او زمونږ یو ټولنه ده چې داسې وجود خو نه لري چې مونږ وایو چې یو دفتر دی یا یو ځای دی، خو د پښتونولۍ د لارې، پښتونولۍ یو ټولنه ده زمونږ. هر ځای کې چې مونږ غونډه جوړه کړو، نو مونږ داسې یو نوم ورله ورکوو چې دا د پښتونولۍ ټولنې د لارې ده. نو هغه کوو، کړیم دي، بیا به هم کوو، او غواړو دا چې دا لړۍ اوس په کابل کې هم وکړو، په ننګرهار کې هم وکړو، داسې خوستا دغه ځایونو ته هم. خو خدای دې بیا به هم وایم چې خدای دې وکړي چې امنی، چې مونږ ته دغه ستونزه نه چې په پټي کې مش پراغله، په پوله کې ناستو، چې دغه لوازمات او دغه فارمیلیټیز د منځ نه وځي. نو دغه ماخامونه یا مشران نازول، یا مشران قدرول، یا مشران زه په خپله شفق صاحب د دې خبرې قائل یم چې په لوړو او په سیمټي مانایو کې مشاعره ګټ نه کوي. مشاعره الګ ګټ کوي چې مونږ کلو تلاړ شو د کلو خلک راغونډ کو عام ولسکینی هغه به پوه شي چې دا شعر څه ته وایي، شاعر څه ته وایي، مشاعره څه ته وایي. هله به زمونږ ژبه زمونږ ادب وده مومي. نو خدای دې وکړي چې امن چې مونږ په دې کلو وګرځو، کلو کې دا بنډارونه وکړو، زمونږ د راتلونکي کل، زمونږ د ځوان کل ادب نه لري دي، دغه ټول هم په دې باندې پوه شي، نو دا به بیا نه خوند کوي.
درد زاری نہ کوم خو غم دی معافی جانم کابل چه ہسی یا کماو زڑ میں پڑچوی جانانا دنن پس بکو باچا خان
پستاسو په ډیر البومونو کې مونږ ستاسو خپل شیرونه هم ستاسو زمزمه کړی او مونږ اوریدل چې ډیر مینوال خوښ کړی دي. کله د خپل مینوال تخپل یو نوې شیر سلګ واورینو ډیر خوي.
بالکل زما یو شیر خلکو خوښ کړو باچا خانی په کار ده. دا چونکه ګوندیز شیر نه ده، دا د فکر نوم ده. خو دې کې چې په هغه خلک په پوېږي او کم خلک چې نه پوېږي هغه دې ځانو پوې. اوس زما یو بل شیر ما کمپوز کړی مې دی او د هارون باچا ته مې ډالۍ کړی دی. نو هغې کې یو شعر کې د هغې ذکر هم شته او هغه داسې دی، زه به یې لږ زمزمه کړم چې ننګرهار د ګلو هار همیشه بهار بهار پیخوره تا نظار پیخوره تا نظار سواتت د زړه قرار او ننګرهار د ګلو هار همیشه بهار بهار
همیشه بهار بهار بی خبر بی خبر تان بهار بی خبر تان بهار سواد تد زړه قرار ننګ رهار د ګلو هار همیشه بهار بهار ننګ رهار د ګلو هار همیشه بهار بهار
د خدایي خدمتکارو د ژوند کلولو مبارزه او سیاست په ارتباط مو خایڅ ناڅه له مشرانو اوریدلی وی. راځي نن به د یو بل مشر اعتبار خان خبري واورو چې یو عمر د عدم تشدد د نظریې له مخکخ او خدایي خدمتکار خان عبدالغفار خان سره تیر کړی. زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه ورسره کړي، دا اوریدلو بلنه درکوم.
موږ په نننۍ خبرونه کې له یو داسې چا سره خبرې کړي چې دی د خدای خدمتگار خان غفار خان سره ډېر نږدې پاتې شوی. دغه په خوی بوی، دغه په اخلاقو، دغه په کارګردګۍ تر ډېره پورې دی برلاسې او معلومات لري. ښاغلی حاجی اعتبار خان، تاسو تر کله وایو سړي مشه هر کله خان، تاسو د خان غفار خان سره ډېر نږدې پاتې شوی، دغه خوی خواص څه ډول وو؟
غفار خان بابا چې دا ډیر یو عجز انسانو دی، په دې اخره کې په اسپیټال کې وو. نو موږ ورغلو، نو دې ته بچی د سی الکان ورغلو، نو دې ورته وخندل او ورته ویل چې بچی څنګه یې. نو به به هر الک ځان سره د کټ په لنګه کې نه ولو نشم ویلې تا ته. نو دا غي د مینې، دا غي د خلوص. زخپل یو ورځ یې اسپیټال ته موږ ورغلو او موږ د دې لاسونه بچوکل، نو دې د هر الکته په سترګو کې لیدل. نو دې داسې خوشاله شو چې زما درسته کم نسل لا کم هلکان چې راځلمی کیږي دو به ان شاء الله چې زما په قدم، زما په حواز باندې قدم بغدي، زما په قدم او زما په
تک. خو د کور بم دی لیدلې وي د ناسته پاسته، دا څه ډول و؟ د اعلی خلکو کنه
ناسته د دې د سیوا یره چې دې مونږ یو ورځی ولی باغ ته لاړو او د پښکې دلی غټ کې پروتو چې د کټ نه بون زنګي دو بون
او دا ولی خپلې
خانو چوکایم درلو دا ارسه به وو. خودی کلپ ژوند کې د قبر سر لانی به صدر کې خوستو او یو شکې دلی کټ کې چوپالی چوپالونه اوسم په وجرا کې شتا. اماغه چوپالونه، اماغه د لوخو یو دکان خبره کوله وای څو وخت چې دې دا انتخاباتو په پاکستان کې وشماره شروع شو. دې په دې پوله یو دکان پټی کې کار کولو دی ورغله. چې ورغه په دې پوله ورته کې ناستو د دیکان خپل کارو کو د لاړو غيو ونی بوټه وغیلان دي صادر واچولو دا دیکان نه ورته وی بابا ولی وې د خان د نغنه مخلاص کئ د سی او شه مل درکو یو رايا چې د خانې د غلامۍ نه مخلاص کئ وې لاړو سموده پس وې انتخابات شروع شول نو یو بل خان الیکشن ته انتخابات ته ولاړو دیکان په پټی کې کار کئ نو د خان په سلام واچولو ورتل چې زه خو تعالی راغلم دا رائے با مال رائے کی وی غیر دسی پھٹی کی پا گڑھا بیناو کلا چی دی دا خبرو کا دی خان ارتل والی وی اسی وی بے ارتل چی دا رائے با مال رائے کی وی دی بے پا گڑھا بیناو کا خوی پا درم زل چی آغشو وی دی خان رونی وچی زدر تیم چی رائے را کا اترا تا گڑھی کی وی ویل استان مخ کی و چور ازی مخ کی ملنگ را غلی ہو ونی لاندی سادر واچا ولو چی بچیا دسی دا غمی دتا جوڑ کو چې تاسو ته بخانان راځي او مننت بکای نو یغه د ملنګ بابا خبره
رښتیا شو
رښتیا
خان تخ په خپل باندې دغه اړی کی لمشان سره دا بم دی دی وی لسپینګیرو سره لمشان سره د دوی سره دغه اړی کڅډول و
د اغه سره خداغه د سیوی چې دا کم داغه خپل اسپیان او پیروکاران نو بابا او دو بس پورې وچ ډوډۍ خوړی د بچو نه به یعنی هغه په ځانونم قتلول او مرګ ته دا کول هغه خلک خو نشته اوس کنه
خان صاحب ته خو دوی کورنۍ لنیک دی لیدلې د خان غفار خان غوندې پلار یو داسې کس چې هغه یعنی ټول ژوند د ولس په خدمت کې تیر کړو او وچه ډوډۍ به خوړل په مشکېدري پوزي بکې نهسته لغه یو داسې زوی پیدا کیږي لکه غنی خان په دغه اړه تاسو څه وایئ؟
غنی خان خو یو شاعر او هغه حقیقتي شاعر و دا هغې وینا چې ونو هغه حقیقت دی که څوک هغې سره اختلاف لري هغه د هغې خپل دغه دی خو غنی خان چې و هغه خو د دې په قدم قدم نه کېښوستو هغې خپله یو دنیا وه خپله یو لاره وه یو شاعري وه د بابا نه پسته بس ولی خان و چې هغې د بابا چوکۍ او دغه سنباله کله ګدی
د خان غفار خان غصه دي کله لیدلې کله هغه په غصه شوی
یره ما خو کله هغې خو چاته زما چې څومره اندازه ده وایي د بچی نه چاته او د لور نه او دغه نه چاته کم څه خبره نه ده کړې
ماشومانو سره دغه
ماشومانو سره مینه د هغې ډېره وه تاسو که وګورئ بعضې عکسونه هم داسې شته چې هغه ماشومانو ته سره ناستې او هغې سره جرګې هم کوي او مرکې هم کوي د ماشومانو مینه هغې ډېره لرو ده
پښتانه معمولا دغه شان مشران لري لرلې خو هغه وخت کې چا ورته پام نه و کړی ستا له نظره د دغې کورنۍ په اړه خو ته ډېر معلومات لرې د خان غفار خان ارمانونه آیا پوره شول
نن د هغې هره خبره رښتیا کیږي او ارمانونه خو د چام نه پوره کیږي هر سړی د دنیا نه وړي خو سهه د پورې هغې چې کوم خپلو بچو ته او خپلو دې ملګرو ته نصیحت او دغه پریښی دی چې نو هغه لږ لږ ځای ته راځي سر نیسي
هغه خو دا خبره هم کړې وه چې یو کیږو که نه ورک کیږو
دا خو ظاهره ده خاره خبره ده
خو پښتانه خو یو نه شول
نو دا زموږ ستاسو بدبختي او کمبختي ده چې موږ نه یو کیږو که موږ یو شو بابا خبره چې بیا هېڅ نشته دی
ځوان کول ته څه پکار دي چې هغوی د بابا هغه کتاب چې زما جدوجهد یعنې ته ورته نورې نسخې
د بابا کتابونه شته د بابا فلسفې شته د بابا هر رقم دغه شته دی هغه دو ولولي او هغه په صحیح طریقې سره دو دی یقین لرم چې دی ځوان کول ته به ډېر مخکې تک کې دغه مشکلات به نه وي بابا خو د امن انسان و کنه د امن پیروکار و هغه خو شر تشدد نه خوښولو
څه فکر کوي اوس خو اکثره شر او تشدد خوښوي
او زمونږ او ستاسو بس فطرت او دغه کې دا راغه شو چې دا موږ نه الله وباسي او ټول یو شي او پښتانه امن او ظلم او زیاتی نه دی الله موږ او تاسو وساتي
د وروستۍ پښتنې په توګه ستا پیغام څه دی پښتنو ته د یو عدم تشدد د فلسفې
لري په بابا چې کومه خبره کړې ده چې یو شی ګینه هغه کېږي مه کوئ خپل رونه رورولي خورولي ظلم زیاتی دا ښه شی نه دی خپل ژوند تیروئ الله موږ ته ژوند راکړی دی مینه محبت ساتئ هر انسان الله پیدا کړی دی او الله یې واقدار دی. منګ او تاسو سره هیڅ اختیار نشته.
ډیر مننه. تشکر.
وبنم چپچم پنسم کے بہر لاڑما والد جانا لکا دمن نظر لاڑما سر کو دل دار لال کہو کا سحر لاڑما یو شنگ کی مل اٹکڑا کی میں لٹکڑا دا